دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. زه زیبا خادم یم. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د دې ساعت په خبرونو کې اوله مسله دا ده چې د جنوبي او مرکزي اسیا د بارني چارو د وزارت مرستیال ال سویس په څلور ورځني سفر پاکستان ته تللی. د سوریې په شمال کې هوایی بمباري شوې ده او په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د هیئتونو مشران د سولې په هکله خبرې کوي. د خبرونو وروسته په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې طالبانو ته نږدې منابعو ویلي دي چې د جنوري تر اخره به احتمالا د سولې په تړون پریکړه وشي.
هوکړه لیک غالبا د جنوري 2020 کال تر پایه پورې امضا شي.
د خوست په یو شمېر سیمو کې زرګونه ماشومان د ګزارن ضد واکسین نه محروم شوي دي.
ما څام دا ایلا دوچې موږ ولس ولایت د پولیو واکسینو ټیمونه روالېږي.
نو کسانو د وسلو د درلودلو په ملاتړ مظاهره کړې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د هیئتونو مشران د سولې پاکله د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کوي. ویل کیږي چې دواړو خواوو د سولې موافقه بشپړه کړې ده. اوس د موافقې د لاسلیک کولو په نیټې او څرنګوالي بحث روان دی. د طالبان د طالب استازو او د امریکا او د هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وړاندې د نږدې لسو ورځو دپاره د تاوتریخوالي د کمولو په طرحه هم خبرې کړي دي. خو افغان حکومت ته دغه طرحه ګونګه ده او د بین الافغاني خبرو تر پیل وړاندې یوازې د یوه پراخ اوربند پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د جمهور رئیس د نطاق مرستیال دوا خان مینهپال په دې اړه وایي،
سموټ لومړنی شرط یې د حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې د سوریې د مذاکراتو پر مهال باندې به اوربند کړي.
طالبان وایي د امریکا سره موافقې ته تر رسیدو وروسته د افغانانو سره خبرې پیلوي چې هلته په اوربند هم بحث کیږي. خو د افغان حکومت او په حکومت کې سیاسي ډلې د پلاوي د جوړولو په باره کې هم نظر نه دي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د امریکا د انتخاباتي ډلو د ثبت شوو استنافي اعتراضونو په خاص ډول د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو د پریکړو ارزیابي نن پیل شوې ده. د دغه کمیسون مشر زهرې بیان شینواري نن خبریالانو ته وویل بیګاش په چې د استنافي اعتراضونو د ثبتولو وروستۍ نیټه وه، انتخاباتي ډلو 6290 اعتراضونه ثبت کړي دي. د افغانستان په 9 ولایتونو کې استنافي اعتراضونه ثبت شوي دي. د دې کمیسون غړي قطب الدین رویدار داسې وویل،
کم اعتراضونه چې مخکې مونږ تراغلي د هغې په تصنیف بندۍ باندې زمونږ همکارانو په تیرو ورځو کې کار کاوه، خو هغه قانوني مرحله د 15 ورځو هغه نن شروع شوی، ځکه پرون مونږ هغه زمونږ نهایي ورځ و چې انتخاباتي ټکټونو په ولایتي فیصلو باندې د اعتراضونو لپاره زمونږ کمیسیون ته مراجعه وکړه او مونږ رسمن
د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون رئیس میرمن شینواری ژمنه کړې ده چې دا کمیسیون به په مستقل او شفاف ډول دغه ثبت شوي اعتراضونه وڅېړي.
په عین وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست نه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ باندې د اقتصاد نړۍ سویس ته د سویس داوس ښار ته رسیدلی دی. جمهور رئیس غنی په دې سفر کې د سفر په جریان کې په اقتصاد نړیواله مجمع کې پر ګډون او وینا ترڅنګ د یاد مجمع د رئیس او د یو شمیر هیوادونو د مشرانو مقاماتو سره هم کتنې لري. په عین وخت کې نن ارګ بل اعلامیه خبره کړه او د جمهور رئیس په حکم یې ویلي دي چې محمد هارون چخانسوري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین او د دغه وزارت سرپرست دی. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلی چخانسوري به د نوي وزیر تر ټاکل کېدو پورې سرپرستوسی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ټاکل شوی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا محاکمه نن په مکمل ډول پیل شي. د سنا غړي به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي د محاکمې د وخت په هکله د سنا د مشر مچ مکانل وړاندې شوی مهالویش ته رایه ورکړي. د دغه مهالویش له مخې به د استازو د مجلس دیموکراتو چارواکو او ټرمپ حقوقي ټیم ته څلیر ساعته وخت ورکړ شي چې خپله قضیه وړاندې کړي. د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا محاکمه نن د سنا په مجلس کې په داسې حال کې پیل کیږي چې ښاغلی ټرمپ د سویس د داوس په ښار کې د نړۍ په اقتصادي غونډې کې ګډون لري. هلته هغه د وینا په مهال داسې ویلي دي:
When I spoke at the چې مال تاسو سره د وکاله مخکي خبرې وکړې، تاسو ته مې وویل چې مونږ د پیاوړي امریکا د بیرته راڅرګندې دوه څه پیل کړی دي. نن خوشاله يم تاسو ته وایم امریکا د اقتصادي ودې په حال کې ده. هغه څه چې نړۍ تر اوسه نه دی لیدلې مونږ خپل عظمت بیرته ترلاسه کړی.
د نړۍ اقتصادي غونډه د جنوري له 28 نه تر 30 پورې د سویس د داوس په ښار کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د نړۍ مشران د نړیوالو او سیمهیزو صنعتي اجنډا په هکله خبرې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې واشنگټن به د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د ملاتړ په خاطر ډیر نور اقدامات وکړي. ګوایدو د یو کال رئیس ځان د وینزویلا جمهور رئیس بولی او د اوسنی جمهور رئیس نیکولاس مادورو بیا انتخابېدل غیر قانوني ګڼي. پامپیو د دوشنبه په ورځ په کولمبیا کې د ترګري ضد مبارزې په اړه د یوې غونډې په جریان کې له ګوایدو سره لیدنه هم وکړه. پامپیو ندی ویلي چې د ګوایدو د ملاتړ په خاطر واشنگټن نور څه ډول اقدامات کوي.
د سوریې په شمال کې په هوایی بمباری کې د یو فامیل ټول غړي وژل شوی دی. د سوریې د حکومت مخالف مبارزانو ویلي دي چې د سوریې په شمال کې د وسلوالو یاغیانو په یو کلی کې نن د سې شنبه په ورځ هوایی بریدونه وشول چې د یو فامیل په ګډون لږ تر لږه 9 کسه پکې وژل شوی دي. دا هوایی برید په کفرتال کلی کې په داسې وخت کې شوی دی چې د عدلی په ولایت کې د سوریې حکومتي قواوو سخت پوځي عملیات کول. دا سیمه په سوریه کې د اغو یاغي وسلوالو د ډلو وروستی مرکز ګڼل کیږي چې د حکومت په ضد جنگيږي. د روسیې او ترکیې د حکومتونو ترمنځ د همدې میاشتې په سر کې د اوربان یو موافقه وشوه، مګر جګړه نه ده بنده شوې.
د میانمار په تحقیقاتو کې ویل شوی چې د روهینګیایانو ډله ییزه وژنه نه بلکې جنگي جنایت ترسره شوی. د میانمار یو قضایي هیئت د دوشنبه په ورځ د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې وویل چې ځینو عسکرو کېدلی شي د روهینګیایي مسلمانانو په ضد جنگي جنایت کړی اوسي، خو وایي پوز په ډله ییزه وژنه کې دخیل نه دی. دا تحقیقات تر خپرېدو لږ وروسته د بشري حقونو د سازمانونو دخوا وغندل شو. د 2018 کال د اگست میاشتې راهیسې د میانمار د پوځي عملیاتو له امله څنګه 240,000 روهینګیان له مجبوریته د بنگلاديش سرحدي کمپونو ته پناه یووړه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د تیلو د ټانکرونو د ساتنې لپاره د امریکا د فشار نه وروسته د جنوبي کوریا پوځي مقاماتو نن اعلان وکړ چې د هرمز تنګي ته څیرمه د غلو د مخنیوي لپاره یو وقته ځای په ځای کړی ده. دغه پوځي قطعه اوس د افریقا په سواحلو کې ماموریت لري. تیر کال د هرمز په تنګي کې د تیلو په ټانکرونو د بریدونو له امله امریکا په خپلو ملګرو غږ وکړ چې د یو امنیتي ماموریت لپاره اوږه ورکړي.
ناروې د راونډا د کمپ نه لیبیایي مهاجرینو باسي. د ناروې د عدلي پخوانی وزیر یارن کلمیر وی هغه کډوال چې اروپا ته تلل غواړي اول باید د افریقا په خاوره کې وارزول شي. کلمیر د یونیچسیار په موقتی کمپ کې د لیبیایي مهاجرینو سره ولیدل. د شمالي اروپا هیوادونه په پام کې لري چې یوازې د راونډا څخه د ورغلو کډوالو 600 مهاجرین ومني.
د برتانیې شاهزاده هری د دوشنبه په ماخام په کاناډا کې د خپل میرمنې میګن او خپل زوی ارچی سره یو ځای شوی دی. هغه له لندن نه د ونکوور ښار ته کډه کړې ده. د لندن نه تر روانېدو مخکې شاهزاده هری ومنله چې بله چاره یې نه لرله مګر دا چې د سلطنتي وظیفې نه ځان ګوښه کړي.
د هند سینما د یوې نامتو هنرمندې دیپیکا په شمول څلورو کسانو ته د داوس د اقتصادي عالي غونډې جایزه ورکړل شوې ده. د کریستال جایزو د ویشلو شپږویشتمه کلنۍ غونډه نن په سویس کې جوړه شوې وه. د پیکا د دماغي ناروغیو د له منځه وړلو لپاره یو لړ هڅې کړې دي. د کریستال جایزه هغو هنرمندانو او فرهنګي شخصیتونو ته ورکول کیږي چې هڅو یې په ټولنه کې دایمي بدلون ته زمینه برابره کړې اوسي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا راډیو درنوریدونکو تاسې مخکې خبرو کې واوریدل چې طالبانو ویلي دي چې د امریکایي هیئت سره د سولې د خبرو په دوام اوس دوی د راتلونکو اقداماتو په هکله خبرې کوي. د دې ډلې ویان ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي هیئت مشر ملا برادر اخوند عباس ستانکزی او امیر خان متقی د امریکایي هیئت د مشر زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د قومندان سکاټ میلر سره تفصیلی خبرې کړې دي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ رالېږلی.
په دوه کې د امریکا او طالبانو د پلاو مشران د سولې په اړه د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کوي. ویل کېږي دواړو اړخونو د سولې هوکړلیک وروستی کړی او اوس د دغه هوکړلیک د لاسلیک کولو پر نیټه او څرنګوالي بحث روان دی.
هوکړلیک غالبا د جنوري 2020 کال تر پایه پورې امضا شي او د خطې او د نړۍ د هیوادونو د مهمو هیوادونو نمائندگان برا غختل کی گیا و دو غوی دی اشراف و نظر لانده با هوکرلیک هم دی طالبان رو دخوا هم دی امریکایان رو خوا امزا کی گی.
دا امریکا و طالبان و استازو دا هوکرلیک تر لاسلی کول وران دی دا نجده لس ورز و لپار دا تاوترخوالی دا کمولو پر تر هم خبری کردی. خو افغان حکومت دا غا تر ها گونگ دا او دا بین الافغانی خبرو تر پیل وران دی یواز دا و پرا خوربند پر مست کولو تنگار کوی.
از موت لمرانی شرط وربند دی او دا غا شرط دیش دا افغانستان ملت د افغانستان حکومت ته ایښی دی، حکومت یې په دې باندې مکلف کړی دی چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې به اوربند کوي. داسې اوربند لکه تیر دوه کاله مخکې چې موږ په کوچني اختر کې اوربند وکړي، بنان پر دغه مسله باندې له موږ سره نړیوال شریکان او په ځانګړې توګه امریکا هم توافق لري.
طالبان وایي له امریکا سره د سولې هوکړې ته له رسېدو وروسته به له افغان اړخ سره خبرې پیلوي چې هلته به پر اوربند هم بحث کیږي. خو افغان حکومت او سیاسي ډلې د پلاوي پر جوړولو په یوه خوله نه دي. سیاسي فعالان وایي د حکومت دننه او د باندې د دغه پلاوي د جوړولو هڅې روانې دي.
په لیست باندې خبره وسی، توافق وسی، ټول مسکه خبره وسی او په دې اته په دې برخه کې موږ کوشش روان دي چې لکه د سولې شورا خو معلقه پاتې شوې وه ولاړه وه او لکه اوس داسې دي دغه مذاکرې دپاره دغه روانې سولې دپاره.
بل خوا به ولسمشر محمد اشرف غني په داوس کې د اقتصاد په نړیواله ناسته کې وینا وکړي او همدارنګه بل یو شمېر ولسمشرانو سره هم وګوري. په داسې ورځو کې چې د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسېدلي، لا معلومه نه ده چې ښاغلی غني به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري او کنه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د استینافي شکایتونو د سیړلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاو د ثبت شوو استینافي شکایتونو شمیر څه باندې 6290 ته رسېدلی دی. دا شکایتونه د محمد اشرف غني، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو کړي دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو د سه شنبې په ورځ استنافي اعتراضونو په ځانګړي ډول د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاوي سیړنې نن رسمن پیل کړي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار خبریالانو ته وویل چې د 29 ولایتونو دفترونو د فیصلو په اړه د استنافي اعتراضونه ثبت شوي دي.
کوم اعتراضونه چې مخکې مونږ ترغلي د هغې په تصنیف باندې زمونږ همکارانو په تیرو ورځو کې کار کاوه، خو هغه زمونږ نهایي ورځ وه چې انتخاباتي ټکټونو په ولایتي فیصلو باندې د اعتراضونو لپاره زمونږ کمیسون ته مراجعه وکړه. اعلامې په ترڅ کې دغه مرحله د درې ورځو د اعتراض پای ته رسوو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معلوماتو په اساس تر ټولو زیات استنافي شکایتونه په کندهار ولایت کې ثبت شوي چې شمیر یې 1503 ته رسیږي، خو په پروان، میدان وردګ، تخار، جوزجان او بادغیس کې انتخاباتي ډلو د استیناف غوښتنه نه ده کړې. قطب الدین رویدار زیاته کړه چې د استیناف غوښتنه د محمد اشرف غني، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار ډلو کړې ده او نورو ټیکټونو له کمیسون سره استنافی شکایتونه ندي ثبت کړي. دا دولت جوړونکو انتخاباتي ټیکټ غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل چې دوی په یو لسو مواردو کې د شکایتونو له کمیسون سره یو لسو استنافی اعتراضونه ثبت کړي دي.
په ټوله کې د شکایتو کمیسون څخه موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو. په عین زمان کې ټول هغه موارد چې موږ ته په ګوته کړي دي او زموږ په چوکاټ کې ځواب پیدا کړي. او دا مسله د شکایتونو مسله د شکایتونو سیرل باید د طرز عملونو په رڼا کې وسیړي.
همداشان د ثبات او همپالنه انتخاباتي ټیکټ شاوخوا سلور زره استنافي اعتراضونه د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړي دي. دغه ټیکټ ویان فریدون خوزون امریکا غږ ته وویل
نن چې کوم ارقام اعلان شول موږ ارقام سلور زره شاوخوا ثبت شوي دي. تمه مو ده چې د شکایت محترم کمیسون ټول هغو شکایتو ته چې موږ او نورو ټیمونو د استناف په برخه کې دا ثبت کړي دي د تر رسیدګي وشي او دا د قانون او طرز عمل پرانا کې ترڅو حق حقدار تورسي.
لا انتخابات څخه د سار بنسټونه پر ټاکلي وخت او شفافه توګه د استنافي شکایتونو پر سیړلو ټینګار کوي. د دغو بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
موږ په ان باندې مهمه دا ده چې د شکایت کمیسیون باید دغه مسایل په ټول معنا باندې مطالعه کړي. څنګه چې اسناد مدارک موږ سره لري دغه مسایل باندې پریکړه وکړي ترڅو
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 15 ورځې وخت لري چې د اسنادو او شواهدو په اساس ټولو ثبت شوو استنافي اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د دغه کمیسون چارواکو ژمنه کړې چې ټول ثبت شوي استنافي اعتراضونه به په خپل واکه بې پرې او شفافه توګه په ټاکلې قانوني موده کې وسیړي.
دا امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا راډیو درنو ریدونکو د امریکا جمهور رئیس د سنا په مجلس کې د محاکمه کېدو نه مخکې د داوس په اقتصادي غونډه کې د برخې اخیستو لپاره سویس ته تللی دی. دا آشنا تلویزیون رپورت تاسو پام را اړوم.
د جمهور رئیس ټرمپ د استیزام محاکمه نن د سنا په مجلس کې په داسې حال کې پیلېږي چې ښاغلي ټرمپ د سویس په داووس کې د نړۍ د اقتصادي غونډې پر مهال په وینا کې وویل امریکا د وی بیساري بریا په حال کې ده.
When I spoke at
کله چې مالا تاسو سره د وکاله مخکي خبرې وکړې تاسو ته مې وویل چې مونږ د پیاوړي امریکا د بیرته راڅرګندېدو هڅې پیل کړې دي. نن خوشاله يم تاسو ته وایم امریکا د اقتصادي ودې په حال کې ده. هغه څه چې نړۍ تر اوسه نه دی لیدلی مونږ خپل عظمت بیرته ترلاسه کړی، خپل غوروالی مو بیرته وموند او د امریکا پیاوړي صنعتي برخه مو بیا راژوندۍ کړه. امریکا د پرمختګ په حال کې ده.
د نړۍ د اقتصادي غونډې بنسټي خودونکي کلاوس شواب وویل نړۍ له مشکلاتو سره مخ ده او فرصت کم دی.
نړی له بیړنی حالت سره مخ ده او د اقدام کولو فرصت هم مخ په خلاصې دوی نه غواړو په سیاسي اقتصادي لحاظ په دوامدار ډول ویشل شوی پاتې شو. نه غواړو چې د اقلیمي بدلونونو په برخه کې یو نه راستنیدونکو نقطې ته ورسیږو. نه غواړو چې راتلونکي نسل ته مشکلات پریږدو.
ټرمپ په غونډه کې په داسې حال کې ګډون کړی چې ټاکل شوی ده د هغه د استیزام محاکمه نن په مکمل شکل پیل شي. د سنا غړي به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي د محاکمې د وخت په اړه د سنا د مشر مچ مکانل روندې شوي مهالویش ته رای ورکړي. د دغه مهالویش له مخې به د استازو د مجلس دیموکراتو چارواکو او د ټرمپ حقوقي ټیم ته 24 ساعته وخت ورکړي شي چې خپل قضیه وړاندې کړي. په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وویل له نویو شواهدو او شاهدانو او اسنادو پرته محاکمې ته محکمه نشي ویل کېدای.
مونږ دیموکراتان غواړو په حقیقت پوه شو او په دې حق له هیڅ اشتباه ونه کړو. مونږ به د شاهدانو او اسنادو په اړه پرایګری باندې فشار واچوو او دا په څلورو جمهوریت غوښتونکو پورې اړه ولري چې اساسي قانون، دیموکراسي او د قانون د واکمنۍ سره ودرېږي او په پټو سترګو د جمهور رئیس طرف ونه نیسي. هغه غوښتل چې حقیقت پټ کړي ځکه زما په نظر هغه ممکن فکر وکړي چې ګناهکار دی.
د ټرمپ وکیلان د استیزام موارد د هغه په وړاندې د اساسي قانون خطرناک انحراف ګڼي او ټینګار کوي چې جمهور رئیس د ځان د سیاسي ګټې لپاره پر اوکراین د تحقیقاتو د فشار پر راوستلو کې هیڅ غلط کار نه دی کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا د ورجینیا د ایالت په مرکز ریچموند کې زرګونو کسانو د وسلو د لرلو په ملاتړ مظاهره کړې. دا سویره و چې ممکن د وسلو د ملاتړ او مخالفو ډلو ترمنځ شخړه وشي، ځکه نو په سیمه کې سرګونه امنیتي مامورین موظف شوي دي.
دا د یو امریکایي ښار یوه غیر عادي نظاره ده. خو د ویرجینیا په ایالت کې په ښکاره توګه د ټوپکو ګرځول قانوني کار دی. د ویرجینیا په پلازمینه ریچموند کې په وسلو سنبال زرګونو لاریون کوونکو د ایالت د وکیلانو پام د متحده ایالاتو اساسي قانون ته راواړه، چې د ټوپک درلودل یو قانوني کار دی.
دا د اساسي قانون دوهمه ماده نه، بلکې یو طبیعي حق دی.
د ویرجینیا والی رالف نورتم د سختدریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي د اندېښنو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ، او د ایالت په حکومتي سیمو کې د ټوپکو پر ګرځولو بندیز ولګول. ځینو هرکلی وکړ، خو ځینې خلک لا په غوسه شول.
تاسو نشئ کولی هر څوک وپیژنئ. دلته په زرهاو خلک دي، خو یو پکې داسې پیدا شي چې دا ټول خراب کړي. د خدای فضل دی چې همدا اوس دلته نشته. زموږ والی نورتم او ایالتي حکومت له حد څخه وتلي دي. هغه اساسا زموږ د بېوسلې کولو هڅې کوي.
ویرجینیا یو وخت ډیر پوخ محافظه کار ایالت و، خو د تیر نومبر په ټاکنو کې هر څه بدل شول. دیموکراتان په ایالتي کانګرس کې اکثریت شول، او د ټوپک د کنټرول په قانون جوړولو یې پیل وکړ. دیموکراتانو څو قانوني لوحې وړاندیز کړی چې له مخې یې د وسلو پیرېدل محدودوي. ایرانیول اصل امریکایي فرهاد آزاري د ویرجینیا اوسیدونکی دی.
زه تاسو ته یو ایرانی ضرب المثل وایم. د یو ټوپک پرته ملت داسې وي لکه بې غاښونو زمری.
پولیسو کلک امنیت نیولی و تر څو دوه کاله مخکې د چارلز ویل د پیښې په څیر د تاوتریخوالي مخه ونیسي. خود دغه وسلوال فعالان وایي که پر ټوپک د بندیزونو قانون تصویب شي، نو دوی به په راتلونکو ټاکنو کې خپل قهر څرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په تیر دوه ورځو کې د چین له ووهان د ښار نه نور چینایي ښارونو او ګاونډیو هیوادونو ته د یو نوي چینایي ویروس د خپرېدو له امله ډیر خلک اغیزمن شوي دي. نمونیا یا سینه بغل ته ورته دغه ویروس په بیجینګ، شانګهای او شینزن کې تشخیص شوی دی.
د چین د مرکزی ښار وان په هوایي ډګر کې چې د نوي چینایي ویروس مرکز بلل کیږي، نن سه شنبه کلک احتیاطي تدابیر نیول شوی دي. ساینس پوهانو تایید کړی ده چې دا ویروس له انسان نه انسان ته سرایت کوي. دا خبر د چین لپاره چې خلک د پسرلی پر مهال په سفر ځي بد خبر بلل شوی. د دې ویروس له امله تر اوسه د 4 کسانو د مړ کېدو او د 201 نوي کسانو د ناروغه کېدو خبر ورکړ شوی، چې اکثریت د وان په ښار کې اوسیږي. د کلکو تدابیرو برسیره د وان خلک اندېښمن دي.
زه لږ اندېښمن یم، ځکه سږ کال هر څوک د چینایي نوي کال لپاره خپلو کورونو ته ځي. نن چې زه ووهان ته راغلم، ډېر خلک مې ولیدل چې ماسکونه یې لګولي دي. دا ژوند ګرانوي.
چین نن سه شنبه تایید کړه چې دوی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې ویروس په اړه چې څه د پاسه 200 کسان یې ناروغه کړي په بیړنۍ غونډه کې برخه واخلي.
زما د وروستیو معلوماتو له مخې د ووهان چارواکو هغه ښار ته د خلکو د وتلو او ننوتلو د مدیریت او کنټرول لپاره کلک اقدامات کړي دي. په دې اړه تاسو له محلي حکومت سره تماس نیولی شئ. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې چین د دې ویروس د خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان، اړوندو هیوادونو، سیمه ایزو سازمانونو، هانګ کانګ، مکاو او تایوان ته په وخت خبر ورکړی.
د هانګ کانګ عامې روغتیا نن وویل چې چینایي چارواکو د دې ویروس د خپرېدو په اړه په وخت اقدام کړی، چې د کارپوهانو په وینا د خپرېدو مخه به په چین او نورو هیوادونو کې ژر بنده شي. د استرالیا روغتیایي چارواکو ویلي چې یو کس په برزبان کې له معاینې وروسته په دې ویروس اخته تشخیص شوی.
اوس مهال یو سړی چې ووهان ته تللی و په تنفسي ناروغۍ اخته دی، خو هغه خپل کور کې دی او د رغېدو په حال کې دی. موږ د هغه معاینه کړې او نتیجې ته یې انتظار کوو.
خو د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې په دې ویروس اخته د ټولو مشکوکو کسانو لپاره د معاینې کافي اسانتیاوې برابرول به ګران وي.
We have to remember also that
موږ باید هم په یاد ولرو چې اوس د زکام موسم هم دی او اکثره خلک به ریزش او زکام ولري. په حقیقت کې په هانګ کانګ کې تیره اونۍ یو شمېر ابتدایي قضیې چې اویا یې په دغه ویروس شکمن کسان وو تشخیص شول، او وروسته بیا معلوم شول چې دغه ویروس نه بلکې انفلونزا یا بل شی وو.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلی دی چې د سان فرانسیسکو، نیویارک او لاس انجلس په هوایی ډګرونو کې مسافر معاینه کیږي او زیاته پاملرنه هغو پروازونو ته اړول کیږي چې د چین د مرکزی ښار وان نه د امریکا متحده ایالاتو ته راځي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واورئ.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې د پولیو د واکسین د کمپینونو نه د ماشومانو د محرومیدو له امله داسې ویره پیدا شوې ده چې احتمال لري نور ماشومان په ګوزن اخته شي. ابراهیم رحیمی راپور را لیږلی.
د تیرو څو میاشتو راهیسې چې د نامنۍ له ویرې صحي رضاکاران د خوستي واکسین محرومیږي. د معلوماتو له مخې موساخیل او قلندر ولسوالۍ په بشپړه توګه د ګوزن له واکسین محرومې دي. دغه راز په علیشیر او تریزایی، باک او د سپیرې ولسوالۍ په زیاترو سیمو کې هم یاد واکسین نه تطبیقیږي.
نمې ګل رحمان دای د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو و واکسین والا ټیمونه نه درغویل، نو داری نه وی چې موږ مشمون د گزار مرض ووایي. نو حکومت هم دا اله دو چې موږ ولسوالۍ ته د پولیو واکسینو ټیمونه روالیږي.
د تیر میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د پولیو واکسین پروسه د نامنۍ او ځینو تخنیکي مسایلو پر بنسټ ټاکنه یو محدوده شوې، په ماشومانو کې د ګوزن د احتمالي پیښیدونکو مثبتو پیښو په هکله اندېښنه زیاته شوې. مدین منګل وایي دا اندېښنه هغه مهال کمیدی شي چې د ټولنې هر قشر د پولیو وایروس له منځه وړل خپل مسؤلیت وبولي او له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
د ټولو قومي مشرانو نه هیله کوو چې په هغه ځایونو کې چې د موږ د واکسینو موبایل ټیمونه شتون لري د هغوی سره همکاري وکړي، تر څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونه کم وي هغوی ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړو، تر څو دی د پولیو د دغه وحشي ویروس نه په امان کې پاتې شي.
له دې کبله چې ګوزن یا په ماشومانو کې د فلج ناروغي تر اوسه علاج نه لري، د دې ولایت دیني عالم محمد عارف وایي چې د یادې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د ټولو اړخونو مشترک مسؤلیت دی.
الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان نه دی مکلف مگر د خپل وس د توان په اندازه. همداسې په بل ځای کې قرآن عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، څوک چې چا د مرګ نه وژغورلو د ژوند د باش کړلو داسې الله تعالی ورباندې خوشحالیږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلې وي.
که څه هم په 2000 میلادي کې په افغانستان کې تر اوسه د ګوزن د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر 2019 کال په دغه هیواد کې 9 ماشومان ګوزن ناروغۍ فلج کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 9 پیښې په اروزګان، 15 په هلمند، 6 په کندهار، 2 په
د سو خبرونو سرخط واوري. په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د هیئتونو مشران د سولې په حکله د راتلونکو ګامونو په باره کې غږیږي. ویل کیږي چې دواړو خواوو د سولې موافقه بشپړه کړې ده. اوس د موافقې د لاسلیک کولو په نیټې او څرنګوالي بحث روان دی. جمهور رئیس غنی محمد هارون چخانسوري د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت سیاسي معین او دغه وزارت سرپرست ټاکلی دی. افغانستان د انتخاباتو د شایعاتو کمیسون ویلی دی چې د انتخاباتي ډلو د ثبت شوو استنافي اعتراضونو په خاص ډول دغه کمیسون د ولایتي دفترونو د پریکړو ارزیابي پیل کړې ده. درنو اوریدونکو، دا خپرونه همدلته پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ راډیو خپرونې ادامه لري. څو شیبو کې د آشنا راډیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام مجدد و